بلند میزبان شما هست. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان. قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی زرغ غونه ډرامه هم لرو او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مبسې پیل خبرونه کوو. ولسمشر اشرف غنی به نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په قطر کې نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه کیږي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس په قتل کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن سره ځانګړي خبرې کړي. د میرمن دلیل په وینا خغری غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه کړې او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو دا لړۍ به نن هم جاری وساتي.
قرار است که با
نماینده اتحادیه اروپا با خود تاکل شوه د اروپایی ټولنې له استازي سره به ولسمشر وګوري. همدارنګ د نړیوال پنګوال بل ګیټ سره او د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټ خودنې او د نړی له یو شمېر نورو سیاسي او اقتصادي استازو سره ګوري. ولسمشر غنی د نړی اقتصادي فورم په سرمشري ځکه د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته تللی. دا کلنې غونډه د چهارشنبه پورس پیل شوه او څلور ورځې دوام کوي. خو ولسمشر غنی یوازې په لومړی او دوه ورځو کې ګډون درلود. په قطر کې به نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو نړیوال سازمان په ملاتړ جوړیږي. سیاسي څارونکي احمد سیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی خو د افغان حکومت هیئت نه دی ورغلی. د ښاغلي سیدی په وینا حکومت د قطر دې خبري دې غیر رسمي غونډې ته په ډېره خوشبینۍ نه ګوري او داسې ګڼي چې ښایي د سولې لپاره پر هغه هلو ځلو چې کابل او اسلام آباد په وروستیو کې پیل کړي مثبت اغېز ونه کړي.
اگر تمامی ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره صلح
خغلی سیدی وایي څو چې ټول جلسې او مجلسونه یو ځای نشي او داسې چې په یو کې د افغانستان حکومت خوشاله او په بل کې خفه وي د داسې غونډو نتایج به هم منفي وي. خغلی سیدی سرګند کړه چې د قطر په غونډه کې خیدا طالبانو استاد هم ګډون ولري. په قطر کې تیر کال هم د افغانستان د سولې د عالی شورا او مدني ټولنې یو ګډ پلاوی د طالبانو یو شمېر استاد سره کتلی وو. افغان حکومت وایي دوی هیڅکله د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونه ورته ورکوي. دا خبره د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتره پرون په هغه خبر پاڼه کې راغلې چې په چارسده کې پر باچا خان پانتون د برید په اړه د پاکستان د پوځ د اماړیکو د مشر جنرال اسیم بجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې ده. بجوا ادا کړې چې پر باچا خان پانتون وروستۍ حمله چې لږ تر لږه یو ویشتنه محصلان او د پانتون کارکوونکي پکې ووژل شول په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړي. دارک خبر پانی دا پاکستان دا پوزی ویان دا دا بی بنسټ بللی. با خبر پانی که دا پاکستان حکومت تول شوی چی تروریزم خواه بد نلدی او پر زده باید گره مبارزه وشی. اخوا دا بخنی نړیوال سازمان په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیونی شبکې تلو پر کارکونکو تروریستي حمله غندلې. په دارالامان کې د چهارشنبه پر ماښام پر یو بس چې د تلو خبریالان او نور کارکونکي پکې سپاره وو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه وتنه ووژل شول او شپږ ویشتن نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. د بخنی نړیوال سازمان وایي چې خبریالان په جګړه کې برخه نه لري او باید د خوندیتوب پام وشي. د دې سازمان په وینا د بشري حقونو او جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مطبوعاتو پر کارکونکو حمله جنگی جنایت دی. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د څارنې خپلواکې ادارې نه په 2015 کال کې پر ژورنالیستانو درې اویا حملې ثبت کړې دي. د برتانیې د حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوې چې روسي حکومت د دې هیواد یو پخوانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود او ښایي ولسمشر پوتین په تایید سره شوی وي. الکساندر لیتویننکو په 2006 میلادي کال کې په لندن کې مړ شو. د دې پیښې په اړه د برتانیې حکومت څېړنیز رپورټ جزئیات پرون خپاره شول. په رپورټ کې دا ډېره ممکنه بلل شوې چې لیتویننکو هغه دوو روسي وګړو ډیمیټري کوفټون او انډری لوګوفي د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وشلې چې وروستۍ وارې په لندن کې ورسره کتلي وو. برتنوی سیلونکو ویلی چې لټوینن کوتاله د کسام سره د لندن په یو هوټل کې د چای څخلو پر مهال ډیر قوي راډیو اکټیف مواد پولینوم شل ورکړل شي وو. د برتنوی صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په دې اړه خبري اعلان وکړل.
What happened was absolutely appalling.
د وی هغه چې پیښ شو د پیښې ډیره خوشنونکې و. دا ریپورت هغه چې مختل باور ور باندې درلود تاییدوي، یعنی دا کار د دولت په ملاتړ شوی دی. د کرملین ویان د لیتوینکو د قتل پاړه د برتانی ریپورت مسخره بللی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا ریپورت د سیاسي اهدافو لپاره جوړ شوی دی. لازادې رډیونه خبرونه اوري. د امریکا حکومت پرون د هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه اروپایي وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلی او د 2011 کال د مارچ له میاشتې وروسته د هیواد ته تللي باید امریکا ته د تګ لپاره ویزې واخلي. یوازې خبري اعلان د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې مشروع تجارت لپاره د هیوادونو ته ورغلي امریکا ته د تګ لپاره له نوو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. د امریکا د حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی ښودل شي. او په آذربایجان کې زنداني خبري علي خديجه اسماعیلوا پیژندل شوی وکیل امال کلونی د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د خپل مدافع وکیل په توګه ومنله. اسماعیلوا په آذربایجان کې د صدر رډیو لپاره ریپورتونه جوړول. په باکو کې د دې وکیل فارز نظام علي پرون په یو خبر پاڼه کې ویل اسماعیلوا د امال کلونی د ضرورتي عمل د غوړندیز منلی دی. د ویل د مصر په محکمه کې یو زنداني خبریاله د دفاع پر مهال د مدافع وکیل امال کلونی زړورتیا یو ستر دلیل شو خدیجه یو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. د ازادي رادیو یا ازادي اروپا رادیو مشر نینان پیچ ویلی چې د امال کلونی پریکړه د خدیجه او د غیر د ژورنالیزم ستر ملاتړ دی او باور سرګن کړ چې خدیجه او کلونی به د بیان د ازادي لپاره د مبارزه وګټي. خدیجه اسماعیلوا په آذربایجان کې د مالیه د ورکولو او د مالیه د نه ورکولو او له قدرت د سوء استفادې په جرم په څه باندې وکاله بن محکومه شوی. خو اسماعیلوا ویلي چې پر دې لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی چې د مهال د داوس په خار کې د ټینګار کړی چې له طالبان سره د سولې د خبرو رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر سره وټاکل شي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې که هم د پاکستان پوځوي په چارسده کې پر باچا خان پانتون د برید تنظیمونکي په افغانستان کې دي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي دا هیواد د تروریزم ملاتړ نه دی بلکې د تروریزم خلاف دی او د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. په افغانستان کې د نارینه او د نارینتوب ترنوال لاندې وڅېړنه ښیي چې د نارینتوب اوسنی تعریف په دې هیواد کې جنسیتي تاوتریخوالی رامنځته کړی. یو شمېر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د نړۍ په بازارونو کې د اسهامو ارزښت په بېساري ډول راښکته شوی. د دې یو علت د خامو تیلو د بیو ټیټېدل دي. ولې خام تیل ارزانه شوي؟ په دې اړه یو ریپورټ لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خبرونې په دوهم نمای کې وکړې زر غږونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسه. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د رسمي پایل دقیقه نیټه باید زر تر سره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. ښاغلی غنی پرون د سویس په داوس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره په ځانګړې غونډه کې ټینګار کړی چې د سولې مذاکرې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. په همدې غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت تړلې بللې او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو کې روانه بی امنیتي د ټولې سیمې امنیت او ثبات ته ګواښ پیښولی شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په چمتو کړي ریپورت کې اورو.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای سي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سوله نه غواړي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل سي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چه زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي تر څو هغوی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان وپیژندل شي چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوری خپل جدیت څرګند کړي، او باید عملا پر افغانستان حمله بند شي.
عملا پایان عاجل و فوری حملات طالبان را به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل پوینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. د افغانستان ولسمشر له جو بایدن او نواز شریف سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانو ښځو د حقونو پر مسؤلیت ځانګړی ټینګار کړی دی. د سویس لپاره د افغانستان سفیره سوریا دلیل وایي
رئیس به جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد ازی که
ولسمشر په ډیر جدیت په ډیر وضاحت په دې اړه خبرې وکړې چې د ښځو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې مطرح شوي منل شوي نه قرباني کیږي. ولسمشر غنی به نن هم په سویس کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره خبرې جاري وساتي. په داوس کې په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی، او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو بیا سره وګوري، او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وخت او شرایطو غور وکړي. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د دې خبرو هدف له طالبانو سره د حکومت د سولې د بهیر لپاره د نقشې جوړول د نیټې او شرایطو ټاکل دي. د دریو هیوادونو لومړۍ غونډه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې وه. په دواړو غونډو کې د طالبانو له لوري چا برخه نه درلوده. دا نه ده څرګنده چې د طالبانو استازي به څه وخت د خبرو اترو دې بهیر ته ورګډ شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په داوس ښار کې افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او همدارنګه د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتلي او د افغانستان او سیمې په سوله یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ یو وار بیا خپل هغه ادعا تکرار کړې چې په چارسده کې پر باچا خان پانتون د برید تنظیمونکي په افغانستان کې دی، او د هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې اړه د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره اړیکې نیولې او نوموړی د دغه برید د مسؤلینو په معلومولو او د هغوی پر ضد د ګامونو د اخیستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه به له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راستولی رپورټ واورو.
د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په چارسدې کې پر پاچا خان پنتون د برید تنظیمونکي په افغانستان کې دي، او له افغان چارواکو یې د دې برید د مسؤلینو معلومولو او پر ضد یې د ګام اخیستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا صوبې په چارسدې کې پر پاچا خان پنتون وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون لږ تلګه 21 کسان مړه او څلور برید کوونکي وژل شول. د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم سلیم باجوا د پنځمې پرس پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د پوځ سلاحکار جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر او نور چارواکو سره اړیکې نیولې، او په چارسدې کې پر پاچا خان پنتون بریدګرو ته د رسېدو په لړ کې ترې د همکاري غوښتنه کړې ده. نوموړي همداراز لیکلی، له تحقیقاتو او ثبوتونو معلومه شوې ده چې د چهارشنبې پرس پر پنتون برید کوونکي افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له یو غړي سره په تماس کې وو. نوموړي دا ادعا هم کړې چې بریدګرو ته له افغانستان څخه په موبایلونو لارښوونه هم کېدله. تر دې مخکې ښاغلی باجوا په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د بریدګرو د پېژندنې په لړ کې پرمختګ شوی او د هغوی په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي، خو په دې اړه یې له نورو تفصیلاتو ورکولو ډډه کړې وه. ښاغلی باجوا وایي جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال کیمپل سره ټلیفوني خبرو کې د باچا خان پنتون د برید په اړه تفصیلات او پلټنې شریکې کړي دي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د پاچا خان پنتون تر دورې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویل پاکستان باید د خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هند سره په پاکستان کې ترهګرې په اړه پریکند خبرې وکړي. آیا موږ له افغان حکومت سره پریکنده او سپینې خبرې نشو کولی چې راشئ کینئ او دا مسله ختمه کړئ، یا خو خپل هیواد قابو کړئ او د دغو ترهګرو مخه ونیسئ، یا بیا موږ ته پکار دي چې په دې اړه یو تګلاره جوړه کړو؟ او بله دا چې کله په هند کې یو وړوکې پېښه کېږي شپه ورځ د پاکستان په اړه منفي تبلیغات کوي، نو آیا موږ هغوی سره هم په دې اړه پرېکنده خبرو نشو کولی؟ له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین قاضي خلیل الله په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته ویلي پر پاچا خان پوهنتون یې د برید تحقیقات پیل کړي چې تر بشپړېدو مخکې په اړه څه نشي ویلی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته هم تور لګولی و چې دا برید د افغانستان له خاورې کنټرولېده. د یادونې وړ ده چې دغې برید مسؤلیت د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان منلی و.
اخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د دغه هیواد د توریزم ملاتړی نه دی بلکې د توریزم خلاف دی او د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد د امنیتي چارواکو په حواله رپورټ ورکړ. کوم کسانو چې په خیبر پختونخوا کې د باچا خان پر پوهنتون حمله کړې له افغانستان سره یې ټلیفوني اړیکې لرلې. په ورته توګه د ولسمشر مطبوعاتي دفتر هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې افغانستان هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړی نه دی کړی او نه هم د پټېدو ځایونه ورته ورکوي. دا خبره د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلې چې په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د امریکو د مشر جنرال اسیم باجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره کړې ده. قسیم سلمل په دې اړه جزئیات لري.
افغان امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په دغه هیواد کې مرکزونه نه لري او هیڅکله به هم د افغانستان خاوره د بل هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د پاکستان د امنیتي چارواکو تر دې څرګندونو وروسته چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون حمله کوونکو له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودلې ویل دا ټولو ته معلومه ده چې تروریستي ډلې د افغانستان له پولو بهر خوندي مرکزونه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل د دوی غوښتنه له پاکستانه دا ده چې د تروریزم په وړاندې په جدي ډول مبارزه وکړي.
دا خبره په کلک رادوم چې په افغانستان کې د ترخنري مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي دا موږ کلک رادوم. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخنري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندې د تروریستانو سره مبارزه وکړي او اصلي مراکز لکه کویټه شورا او نور شوراګانې طالبانو چې هلته شته هغه له منځه یوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری هم وایي چې دغه هیواد د تروریزم قرباني دی او د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه په جدي ډول روانه ده. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د ویاند آسم بجوا له قوله لیکلي کومو کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې یې په باچا خان پوهنتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودې. شغلی بجوا ویلی د دغه حمله په اړه څېړنې چې شاوخوا ډیر شتنو ته پکې مرګ جوړ لواوښته روان دي او پایلې به هم ډیر ژر څرګند شي. د پداسال کې د چې افغانستان تل پاکستان په خپل وړاندې په دوه مخې توپ تورن کړی دی او ویلی دی چې د تروریستانو مرکزونه د جوړن لکرشي ها خو دي او لامه غځایه پر افغانستان حمله پلانوي. افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې پاکستان په ورته تورونو سره غواړي دا وشي چې له تروریزم ملاتړ نه کوي. د چارو کارپو اجمل سایز په دې اړه وایي
پاکستان
به طور دوامدار پاکستان په دوامداره توګه غواړي هغه تروریستي عمل چې خپله د دغه هیواد د استخباراتو او د دې سترې بازۍ د شریکانو لخوا یې کېږي په یو نه یو ډول پټې کړي او خپل خلک او هغوی چې عادلانه قضاوت کوي وغولوي، خپل د بام واوره د نور پر بام واچوي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې چې په پېښور کې پر یو ښوونځي حمله وسوه او پکې شاوخوا یو نیم سل تنه وژل سول ویلي و چې دا حمله په افغانستان کې میشتو پاکستاني طالبانو کړی وه. خو د افغانستان حکومت همغه وخت هم دا ادعا رد کړه او ویلي و چې دا هیواد د تروریزم اصلي قرباني دی او د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره به هڅې جاري وساتي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په ټولو تلویزیون باندې حمله غندي او ټولې هڅې کوي چې د ژورنالیستانو لپاره د خوندیتوب فضا رامنځته کړي. قاسم سلمل په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د تلو تلویزیون او موبی ګروپ پر کارکونکو د چهارشنبه تر ځانوژونکې حملې وروسته د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د رسنیو د کارکونکو د امنیت ساتنې لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنجشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د دغه پېښې د غندنې تر څنګ وویل چې امنیتي ځواکونه به هڅه وکړي څو خبریالان په خوندي فضا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ما تلاشای خود را در قسمت تامین امنیت
موږ به د رسنیو د کارکوونکو او د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې وکړو، څو هغوی ډاډمن شي او وکړی شي چې په یوه مسونه فضا کې د یو باثباته افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې خپلې هڅې پیل کړې څو د دغې تروریستي حملې ټول اړخونه وڅېړي.
د تلو تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې 1.5 خبریالان او کارکوونکي د چهارشنبه په ماښام له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې و چې د دوی پر موټر د روسیې سفارت ته څیرمه چاودنه وسوه. په دغه چاودنه کې د یاد تلویزیون 9 کارکوونکي وژل شول او څه باندې 40 نور ټپیان سوه. په همدې حال کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای اجرایوي مشر مجیب خلوتکار ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو د امنیت په برخه کې لا نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي.
ما فکر میکنم که نهادهای امنیتی باید بیشتر از این کار میکرد.
زه فکر کوم امنیتی ارگانونو باید ډیر کار کړی وای څو دا پیښه نه وای رامنځته شوی. زما هیله دا ده چې دا ډول پیښه بیا تکرار نشي او امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره لا نور کار وکړي.
خدای چې له دغې حملې وروسته خبریالان څومره ځانونه خوندي احساسوي همدا پوښتنه مې له آزاد خبریال ایاز پر هر څه وکړه.
داسې کړنې یا داسې حملې په خبریالانو واقعا متاثره کوونکی ده. عام خلک هم تر متاثره سو، موږ هم تر متاثره سوي یو، او نور هیر هم شته چې مثلا نور خبریالان هم په همدې شکل باندې هدف قرار نیسي، یا به ووژل شي یا به زخمي شي. په تېر کې هم داسې او په راتلونکي کې به هم داسې اوسي.
ولسمشر اشرف غنی د همدغې حملې په تړاو یو پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونه سي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړو برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. د تلو تلویزیون د وو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې تلو او یک تلویزیونونو ته خبرداری ورکړی و.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د ټولنیز عدالت په نوم بندري غورځنګ وایي چې حکومت باید د یو تقنیني فرمان له مخې د غرابي کمیټې کار بیا پیل او د اصلاحاتو راوستلو لپاره شپنې عملي کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو اړوند د حکومت ټول فرمانونه د ملي شورا لخوا رد او له قانون سره په ټکر کې ګڼل شوي، ځینې بنسټونه وایي چې د اصلاحاتو پروسه نه باید له دې کار سره وځنډیږي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ وایي چې د غوراوي کمیټه باید د تقنیني فرمان له مخې بیا کار ته ادامه ورکړي تر څو د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنران مشخص او راتلونکي انتخابات ژر ممکن شي. د دې غورځنګ یو غړي احمد زکی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې پرته د ملي وحدت حکومت مشروعیت ته کومه لار
دا بحران دی چې خپل جمهور رئیس د یو تقنینی فرمان له مخې حل کولی او د غوراوي کمیټې کار بیا پیلولی سي. دا پروسه باید دوام پیدا کړي او کمیشنران وټاکل سي.
ښاغلی زکی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یوه موافقه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل وو چې دا ژمنه باید اوس عملي بڼه پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشنونو د تشکیلاتو دندو او صلاحیتونو فرمان د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شوی او د غوراوي کمیټې کار له قانوني خلاص سره مخ دی. وم غوښتل چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او غوراوي کمیټې د برخلیک په اړه د حکومت نظر هم ولرو خو بریالي نشو. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د کمیشنرانو د احتمالي بدلېدو لپاره خپله د حکومت په کړنو هم د خلکو شکایتونه په ډېرېدو دي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې خلک د دغو کمیشنونو له سیاسي کېدو په ویره کې دي، ځکه نو تغییرات باید هر اړخیز وي.
همکاری سره دغه پروسې ته کار وکړي. اصلاحات باید په ټوله مانا باندې خلکو ته روښانه وي، شفاف اصلاحات وي، دقیق وي او هر اړخیزه وي. تغییرات او اصلاحات باید منځ کې توپیر وسي. کوم هغه طرحې چې د اصلاحاتو کمیسیون لخوا جوړ شوی په هغو غور وسي. کوم ریټنه چې د پلان محل لپاره عملی بریښي په غوونه کار وسی.
د غوراوی کمیټې کار د بیا پیلېدو او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دا څرګندونه داسې وخت کیږي چې له دې درې ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه اعلان کړې ده. که څه هم ځینو سیاسي کړیو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوي د میزان څلرویشتمې نیټې له اعلانه هرکلی کړی، خو یو شمېر حکومتي چارواکو بیا له اصلاحاتو مخکې له دغه اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو په ارتباط د خپل حکومت د دریز ملاتړ وکړ. ایران په وروستیو کې د لرې واټن ویشتون کې توغندیو ازموینه کړې ده. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل حکومت له دې پریکړې دفاع وکړه چې پر یو شمېر ایراني وګړو او د ایراني شرکتونو پر یوې کړۍ بندیزونه لګولي دي. جان کیری چې د سویس په داوس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته خبرې کولې په دې اړه وویل: موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي، د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی سي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو. جان کیری زیاته کړه چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه اغېزمن او عادلانه دي. کیری وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو او د روان بحران د لوري د بدلولو لپاره د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو هڅو او علاقمندۍ ته ګوري. تر کیری مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د داوس په غونډه کې ګډون کوونکو ته په وینا کې د امریکا نوي بندیزونه وغندل. جواد ظریف وویل: موږ پر دې حیران یو چې امریکا زموږ د راکټي پروګرام پړه اندیښنه لري. ظریف ټینګار وکړ چې راکټي پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره دی.
No threat has come from Iran against any of its neighbors for over 250 years. We did not.
Iran په تیرو 250 کلونو کې خپل هیڅ گاونډي ته خطر نه دی پیښ کړی. موږ که څه هم د سیمې تر ټولو ستر هیواد یو، خو خپل هیڅ گاونډي مو تر اوسه نه دی اشغال کړی. خو موږ له ځانه دفاع کوو. ظریف د خپل هیواد د ورستوي راکټي ازموینو په اړه وویل چې پر هیڅ نړیوالې موافقه یا قانوني تیری نه دی کړی.
آزادي رادیو لوونه ترو
د برتانی ویچړنې مندل چې په 2008 کال کې د روسیې د یو پخانی جاسوس الکساندر لیتوینکو په مسموم کېدو کې د روسیې حکومت لاس ترلود او په غالب ګمان ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وژنه تایید کړې وه. د دې څېړنې مندل پرون خپرې شوې وایي د دې ډېر قوي احتمال شته چې دا مسمومیدنه د دوو روسانو دیمیتری کوفټون او اندری لوګوفی د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې تر امر لاندې کړی وي. برتانوي څېړونکي د نتیجې ته رسیدلي چې څلور څلوېښت کلن لیتوینکو د 2008 کال د نومبر په 23 نېټه هغه مهال د راډیو اکټیف پلونیم 210 زهري مواد تیر کړي وو کله چې د لندن په یو عصري هوټل کې له دوو روسانو سره چای څښه. په لندن کې په هغه ځایونو کې چې کوفتون او لوګوفی ګرځېدلي وو د پلونیمو نښې موندل شوې وي. په دې کې دفترونه، هوټلونه، د فوټبال سټیډیم او مسافر وړونکي الوتکه شامل وه. پلونیم یوه ډېره زیاته قیمتي ماده ده چې یوازې په نړۍ کې د څو ګوتو په شمار مهمو امنیتي اتومي تاسیساتو کې تولیدیږي. روسیې په دې برخه کې د تورنو کسانو له سپارلو ډډه کړې وه. لوګوفی له 2009 میلادي کال راهیسې د روسیې په پارلمان کې څوکۍ لري. وروسته له هغې چې د جنورۍ په 28 نېټه د دې څېړنو نتیجې خپرې شوې، د برتانیا د کورنیو چارو وزیر تیریزا می د کوفتون او لوګوفی د پانګو د کنګلولو اعلان وکړ. نوموړی وویل چې هیواد یې په ناټو کې له خپلو همکارانو هم غوښتي چې ورته پالیسي خپله کړي څو په راتلونکي کې د دا ډول وژنو مخه ونیول شي. نوموړي زیاته کړه چې په لندن کې به د روسیې سفیر هم ور وغوښتل شي او په دې اړه به څېړنو کې به د روسیې د نه همکارۍ په اړه شکایت ورته واورول شي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر وویل د راپور پایلې ډېرې ځورونکې دي او د نړیوال قانون او مدني چلند څخه یو نه منونکی او څرګند سرغړاوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا دا څېړنه ګونګه او پر سیاسي انګیزه ولاړه بللې. د وزارت ویلي په 300 پاڼو کې د لیکل شوي دې رپورټ تر لوستنې وروسته به مسکو په دې اړه نور بشپړ عکس العمل وښي. د لیتوینکو کونډې ماریانا لیتوینکو خبریالانو ته ویلي چې دا دې رپورټ په خبرېدو خوشاله شوي او دا د مرګ پر بستر د دې خاوند د هغه خبرې پخلی کوي چې خپله پوتین د وژل کېدو امر ورکړی دی.
I am of course very pleased
دی وی زه رښتیا هم ډیره خوشاله یم چې د برتانیا په محکمه کې زما د خاوند هغه خبره په ډیره خپلواکۍ او بې طرفۍ ثابت او رښتیا شوه چې د مرګ په بستر پوتین په خپلې وشنې تورنوه. نوموړي د برتانیا له حکومت څخه غوښتي چې د پوتین په شمول دی په دې رپورټ کې د یادو شو کسانو پر ضد اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګوي. روسي رسنیو د کی جی بی د پخواني ایجنټ لوګوفي چې اوس د روسیې د پارلمان غړی دی لخلي ویلي چې پر د لګیدلې تورونه احساساتي او بې معنا دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اتنیمی بجې شپې یو ار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. نوموړي پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ځانګړې خبرې کړې دي او سره د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو غږېدلې. په قطر کې بلند د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو نړیوال سازمان په ملاتړ جوړیږي. د افغانستان حکومت وایي دوی هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابروي. دا خبره پرون د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغلې چې په چارسده کې پر باچا خان پانتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د اعمالیکو د مشر جنرال اسیم باجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یو خصوصي تلویزیوني شبکې تلو پر کارکوونکو تروریستي حمله غندلې ده. د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتوینینکو په قتل کې لاس درلود او ښایي د ولسمشر پوتین په تایید ترسره شوی وي. او د امریکا حکومت پرون دې هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په جمعې په ورځ په اتنیمو بجو کې موږ یو کلی زرغږونه ډرامه خپروو. ورپسې له یاده مباسي چې د ډرامې پر موضوع باندې زموږ همکار یوسف خان زدران بحث هم لري. ژوندی بحث دی، تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. اوس هم یو کلی زرغږونه.
یو کلی زر غاگونا
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. په تیر ډرامه کې فرزانه د مکتب تشویش درلوده ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کې دی سي د بی وخت واده له وجې ضایع شي. او کلی کې هم اسلم ته ورته کس لیدل شوی. اوس راځئ واورو چې دا به څوک و.
دم 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 مسافری سخت خواری ده نا پردی وطن ده بوٹی خلی را لگوی نا سلام مشی اسلام آیا سلام مشی
اسلام جانا خی جوڑی پا خیری
ملنگ
خی جوڑی پا خیری
سلام مشی اسلام څنګه دې دا غریب کله در په یاد شو؟ څنګه یې جوړې خی په خیر؟
بس مجبور شوم نو کنه پښې مې نه راتلې.
اسلم داسې په تروشه ټنډه غږېږي لکه چې نه موږ هم مروارې.
زړه دې بدمشه اسلمیه، زه خو نه پوهېدم چې د مینې درد داسې زورور وي چې له کلی یې فراری کړې. او په محبت کې دومره زور مانو لیدلی چې سپی نوی دسترګو تور مانو لیدلی.
خدای دادا ټوکې مرا باندې کوه.
هو لږ غلی شه خدای دادا، دا اسلام وزه ښه نه ښکاري.
ښه دادا
دا لک مو دلته را ایسار کړی، پرېږده چې کور ته لاړ شي. ډېره موده وروسته کورو کلي ته راغلی.
خیر ما یې چار وخت له اوبه ونیسي تازه دی. اوس هم ښه شوه چې راغلې.
له پلار او ترنه مې خبر شوم ځکه راغلم.
هو تا ته یې نصیحت کوو خپل پلار او تره دې داسې کار وکړه چې له مختورۍ نه کم نه و.
توبه توبه خدای داده، په تا چا سپینې خبرې کړې، خوله دې بیا یې لکړه.
اوف اوف خو څه وکړم، خوله مې په رښتیا ویلو عادت ده نو.
اسلامه اسه موس مجلس نکیگی ورزه کورتا دی ما شمانو بلا وقت استاد را تک زیره کرده وی
سمده بیا بسر کینو اوز در نلارم دخدای پامان
پاما خاکا جمیله دام اسلام ما تلک بل رقم کرده
خودنگر سوای وکانا
زامور تا دیر خفاشم اغا زوانی ندور تا پاتی خا درزی چیزو واورم تیزه شوازی
دی احمد موری تو اوز پسر خبری زدوی که پا تغاره که کرد زدوی
دواره
او کنه لسه وقت نچه در تا گورم پا چرتونو که دوبه لکرو تو ندی چکا جوره کرا چکا
دی احمد پلاره دی بچو لغم خومه سر بی وقت سپین شو لیوانه بشم لیوانه ای
خزه دا خودی ریختیه اوهل زمان والا که یوه شیبه لزره ووزی چه گلاله نورمی سنگه کنده شو او دی احمد جوان سنگه خراب شو
گلاله خوب زرده سوری کرمه خو از دی سید خبر رو حیرانه کریم
نصیبه نوی دستی بحانه شو
دی احمد پلارا طول قلع خبر دی چه احمد نغواری لنازنین سر واده وکی
او خو سید هم ریختیه وی او دی دود سر سم خبره کوی چه دی احمد پا مرور تو خود دا هر چه نخط میگی آقای لاوس هم کوشده نده
نو چه وکو او احمد لالا دروازه خلاصه که
ایزه نخلاصم آقا راز دی پید ده چخلا می ترخواه تارا تخنده لاو بده نرا کولی
لالا لو خیره ملویگی خیر ده
پریده چه ولویگی
احمد زویا ولی زوروی خلاصه که دروازه
خخ پلارا ستا خبره منم زه
زبا بیا تاسه لگورم احمد لالا
زه
موری کرت وز دوارشون
او مور دی پا چرتونو که دوبا و خدیر کرت از دویلی
سه چرت وحی موری
او ولی چه شوی موری حاصل لوری
لکوم ورزی چی سایید زمونگ مراکا جواب کرده مور دی خبگان که وی لور جانه
خیر دی موری پا کلی که خوی آواز پلواشن نده بزای ورته گورو
موری دی که دا خبگان خبره نشته
احمد زویا نن سعید دا خبره وکړه بل ورځې بل څوګم وایي خیر دی نازنین ډېره خجلې ده ته دا د ولول مسله له فکره وباسه زویه
او زوی جانه وایي ولوېدې هو خوږ شوې نه هغه مسله ماته پرېږده
هو لالا د هغې څه ګناه ده وزر مینې نوره مې ساه لنډېږي کومه دی اسلام ولې نه ښکاري
شفیقې ډېره ناقراري مه کوه را به شي
زرمینې هسې نه ماشومانو دروغ ویلې وي
شفیقې تندرې اسلام راغی خو ما ولیدی
کومه ده فرزانې وی خدایه له پښو مې دمه وتلې ده
اوس دغه دیوال له شانه دې خواته راځي هلته نه موسی کاکا سره ودرېده ښه شکر چې راغی بې صبري مه کوه شفیقې
آخ دی زوی می و زویا لن آمده جار شم
مرا زموره خطی دی
زویا دیر در پسی خفه سوی وم
موره هم در پسی خفه شوی وم
رازه کور تا ساره دی شفیقه
نشم تلی لگو دری گی بکی میرا پسی مری دی
خا خنور مجاره موره چی کچه دا سنداره تخایی
هو جوانده یوسی شکر چی پخای راغلی
اسلاما ستا خبگان می زرست تره کرده و و خدایا شکر دی چی بچه می صحیح سلامت را غی
اسلام للا اتوال تلیوی
لکه چنگا چی تده ملک ستار کرده تلیوی
وی اتم دلاور که کپزور وده کرده وی موری تاسو ولی خان دی کورتا نر نوزو سره دی
وی فرزانی لوری تاسی هم زمال پارا پا دی سڑا هوا که ولاری استی زخور دیر خوشحاله ایس نپویگم چه هوا سڑا دا
موره لاش دیرا کچو کورتا ننوزو سڑی دی خلکم تیری گیرا تیری گی
زویا شکر دی چی راغلی مون در پدر شو
او خبر شوم چی راغلم
هی اسلاما دی فرزانه دی واده آوازی دا سیاری خواه خواری شوی تو بوایی چی دی هوا مرغان خواری کری
چی خبر دی چال خلی اوزی؟ بیا رسیدل خلکو دا ډیر آسانه ده
هو ما تم داسې چا وویل چې په ټول ژوند کې مې یوازې یو ځل لیدلی و خو ډیر کم راغلم ورته.
موږ ته هم په کلي کې هېڅ سترګې پاتې نه شوې، بس همدلته بخاري څنګ ته به کینو.
ښه سمه ده، خو ترین درې دا تاسې ولې اجازه ورکړه؟ فرزانه خو یوه خشه ماشومه ده.
زویا، چا چې ستا پر ژوند صرفه ونه کړه پر وریرې به یې څه صرفه کوله. دلاور خان لالا ته مې ډېرې اوښکې تویې کړې، نه یې منله.
ښه نو ښه شو چې فرزانه بېرته راغله.
هې خورې، په دې خبرو مې ډېر سر خوږولی، اوس بې پرېږدو چې زوی دې ستړی راغلی.
هو مورې، پلار ته مې باید زما ژوند تجربه شوی وه.
ملک کاکا، جمیل دی بهر ونه لیده؟
نه ولې لورې.
آین څه وخت چې وتی تر اوسه نه دی راغلی.
خیر را به شي، ولې داسې نارامه یې؟ هر وخت هم د ماښام ازانو سره راته.
هو، د هغې جنۍ په کار پسې تللی و، ما ویل چې څه به یې ورته ویلي وي.
کومه جنۍ ښه زرلښتې لورې؟
تللی و چې مکتب کې د نیم لور فرزانې لپاره پوښتنه وکړي چې دا درسونه یې ورنه پاتې شوي هغه څنګه کړي.
بس اوس به درته ووایي، هغه دی جمیل راغی.
ښه ملک کاکا، په فرزانې خو خدای رحم وکړو، خو د کورنۍ غاړه به یې په دنیا و آخرت کې بندوي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. السلام، راځه جمیله زویا، دلته کښېنه، ستړی شوی به یې؟
ستړی شوم خو بې ګټې.
ولې؟
ښه وایم، اول خو یو پیاله راته ډکه کړه، ډېر ساړه مې کېږي.
لورې، هغه پاسته ګوړه هم ورته را وړاندې کړه.
سمه ده ملک کاکا، ښه پوهېږم چې زوی دې له هر چا نه درته ډېر ګران دی.
ولې لورې، ته هم راته ګران یې، که جمیل غوږ دی ته یې غوږوالۍ یې، او لمسی مې د غوږوالۍ غمی دی.
مور مې چېرته ده؟
ای ای زویا، د مور د چمزورې سره راټولې شي، هغه چېرته ایسارېږي؟
ښه ښه، چا کره تللې ده نو؟
هو، لمسی هم له ځان سره بیولې.
ښه، اوس خو د ستومانتیا ووته، ووایه چې د فرزانې د مکتب مسله څنګه شوه؟ سرمعلم څه وویل؟
زرلختې، داسې څه ونه وایه چې ته پرې خوشحاله شي.
خیر، داسې مه وایه زویا.
وی کمبخته فرزانه، په دې کم عمر کې څومره وکړې ده؟
له ښوونځي خو یې ونه ویسته چې ته ورته دومره خفه شوې.
دومره خو پوهېږم چې له ښوونځي نه باسي، خو هغه پوره یو کال بې ځایه شو، هغه څنګه؟
هو زویا، د اندې ځواب راکړه.
پلار جانه، زه چې ورغلم خپله سر معلم نه و، له بل ښوونکي سره مې خبرې وکړې. وای ویل چې دې مسلې باندې باید فکر وکړو، وګورو چې څه ترې وځي، خو ویل یې باید عریضه ولیکل شي.
نو په عریضه کې به څه لیکې زویا؟ دا خو واده شوې وه همدا؟
زه هم نه پوهېږم پلار جانه، له سر معلم سره به وګورم.
ثواب به دې شي جمیله، هغه ماشومه ډېره وکړې ده.
سمه ده سمه ده، ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم.
هو نو زویا، چې هم ثواب شي او هم خرما.
ښه، هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي هغه ټول باید په عریضه کې ولیکل شي، بیا یې راوړه.
ښه ښه، نور؟
نو نور لا څه غواړي چې وایې وریځه لختې؟ ویل یې بیا راشه، سرمعلم به هم کومه بله لاره درته وښي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د کوربه یوسف ځدران سلامونه او نیک هیلې ومنئ. نن جمعه ده او له ازادي راډیو څخه په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو بحث د خپرېدو وخت را رسېدلی. په تیرو څو خپرونو کې مو تر اوسه د نجونو په کوچني عمر ودونو خبرې وکړې. د دې کار اغېز مو د رواني، ټولنیزو، دیني او حقوقي اړخه وڅېړو. په ماشومتوب کې واده یو دا اړخ هم زیانمنوي چې دوی له زده کړو او لازمې پوهې اخیستلو پاتې کېږي. په دې هکله شینن داسې کېږي چې واده کوونکي د نکاح عقد لپاره د یو بل فرض عمل زده کړو څخه پاتې کېږي. نو نن د دوی د زده کړو په بهیر، ګټو او لازمتوب له محترم میلمه سره بحث لرو. دا اونۍ مو میلمه د دیني زده کړو عالم او د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزي دی. ښاغلی فوزي صاحب، زموږ خپرونې او د ازادي راډیو سټوډیو ته ډېر په خیر راغلی.
مننه.
درنو اوریدونکو په خبرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم راخلو. 0999 203 1540 بل شمیره 0800 822 555 شمیرو ته راته مخامخ زنګ وهلی شئ، او کولی شئ 0699 01 شپېته 01 شپېته شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. پوزي صاحب، کومه موضوع باندې چې خبرې کوو هماغه موضوع ته راځو. لومړی که د نجونو د تعلیم په اړه د اسلام لاړخه باندې رڼا واچوي تر څو اوریدونکو موضوع ته داخل شي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ټولو محترم اوریدونکو ته د سلام له وړاندې کولو څخه وروسته، ښځه په ټولنه کې د ټولنې یوه مهمه برخه ده او د ټولنې نیمایي بدنه تشکیلوي، او ښځه لکه څنګه چې نارینه د اسلام له طرفه ورته مکلفیتونه مواجه دي، همدارنګه ښځه هم مکلفیتونه لري چې هغوی د الله تعالی په وړاندې، د خپلې کورنۍ په وړاندې، د خپلو بچیانو په وړاندې، د خپل خاوند په وړاندې او د ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. او ښځه د تاریخ په اوږدو کې له نارینه سره څنګ په څنګ په ټولو عرصو او میدانونو کې خدمتونه کړي دي او د ویاړ خدمتونه کړي دي. ښځو د تاریخ په اوږدو کې خپل غیرت، میړانه، صبر او استقامت ښودلی ده، او یوه نمونه هم د موږ د افغانستان د جهاد دوره ده چې که تاسو ورته وګورئ څنګ په څنګ یې له خپلو ورونو سره ټوپک په اوږه اخیستی ده، د مجاهدینو درملنه یې کړې ده، او په ټولو مشکلاتو او ربړونو کې ورسره ملګری وه. له دې امله لکه څنګه چې تعلیم په نارینه باندې فرض ده، همداشان په ښځه باندې تعلیم فرض ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضه علی کل مسلم، د علم طلبول په هر مسلمان که هغه نارینه وي او که ښځینه په دواړو باندې فرض دی. او خدای تعالی جل جلاله چې اولینه وحی له اسمان نه مځکې ته رانازله کړه هغه دغه آیتونه دي: اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الله تعالی اولینه کلمه کې د اقرا ولول امر کوي، او دا او په همدې آیت کې د اقرا له کلمې، د لوستلو له کلمې سره تر څنګ د قلم او علم ذکر هم کړی ده. او دا کلمه کلمات انسان ته متوجه دي، په انسان کې هم ښځه راځي او هم نر راځي، او همداشان الله تعالی جل جلاله هغه د رفعت او د لوړوالي د درجاتو وسیله هم علم بللې ده. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، او کسانو چې ایمان مراوړ، یعنی مؤمنانو، چې په دې کې نر هم شامل ده ښځه هم شامل ده، خدای تعالی ورته فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا، تاسو خپل ځانونه او خپل اهل دا له اور نه وویروي. او بل ځای فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، الله تعالی د هغو کسانو درجات لوړوي چا چې ایمان راوړی ده او هغو ته چې علم ورکړل شوی ده، که هغه نارینه وي او که ښځینه.
خیر اوسې فوزي صاحب، ډېره ښه رڼا هم واچوله. ما اوریدونکي هم زنګ وهي کېږي ته هغوی اړیکې هم واخلو. لومړی اوریدونکي قاري صاحب پښتون دی را سره، مهرباني قاري صاحب. ډېر پخیر
یوسف خان زدران تاسو سلامونه وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو درانه میلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
پښتون یم، ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده، خدای دې وکړي چار وخت په ملت افساس د راډیو طریقه داسې موضوعګانې وټاکل شي.
خیر اوسې.
زما نظر په دې باره کښې دا دی، زه به یو نظر ورکړم، بیا به درنې الماسو پوښتنه لرم. اول نظر خو مې دا دی چې خدای تعالی د علم په باره کښې خدای تعالی ډېر آیاتونه نازل کړي. اول آیات یې دا دی چې یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، او دوم آیات یې دا دی چې برابر نه دی ړوند جوړ، څوک چې علم لري هغه جوړ دی، څوک چې علم نه لري هغه ړوند دی واقعي، او څوک چې علم لري هغه ژوندی دی، څوک چې علم نه لري هغه ژوندی نه دی واقعا. او بل دا دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، او په بل ځای کښې فرمایي چې فاسألوا علی ذکری ان کنتم لا تعلمون، دا خبرې د درجه د علما او د علم درجه په تعالی مشخص کړی دي. نو از ما نظر دا دی چې تر څو چې دا خرافات او رواجات او انانات او دا سنتي ټولنې یا زموږ د دود او دستور او کلتور خبره کوو، تر څو چې دغه خرافات او انانات او رواجات چې پر موږ باندې حاکمیت لري، تر څو چې دغه جهالتونه او خرافات ورک نه شي، تعلیم وده نه شي کولای. خو مطلب دا دی چې دا د علماو کار دی او د روحانیینو کار دی چې د تعلیم په عرصه کې و خلکو ته آګاهي ورکړي.
خیر اوسې قیس پښتون، مهرباني ستاسو نظر او اهمیت پاړه مونږ چې د فوزي سیب خبرې اوریدې تاسو همغه تکرار کړی. خیر اوسې، ډیره زیاته مهرباني، موضوع ته ملا قوت ورو بخه. مهرباني فوزي سیب،
نو الله تعالی جل جلاله د علم په حق باندې دغه مسولیتونه هم نارینه ته متوجه کړی دي او هم ښځو ته متوجه کړی دي. که د اسلام تاریخ ته وګورو، ښځې په اسلام کې د علم په ډګر کې ډېرې ځلیدلې دي او هغه خدمات یې ترسره کړي دي چې د ډېرو نارینهو په وس کې نه دي شوي. مثال یې دا دی چې حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکه هغه څوک و چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې د دین نیمایي برخه احکام را نقل کړي دي. او ډیر علما دا وایي چې که چیرته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او د دې دغه علم نه وای، نو د دین نیمایي احکام به نه وای. او تقریبا ډیر لوی لوی صحابه به د معلوماتو او د فتوا لپاره به ای حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها ته رجوع کوله او له هغې څخه به معلومات ترلاسه کوله.
خو ځي ان شاء الله موضوع اوریدونکو ته روښانه شو. ډیر خلک بیا په دې فکر کې دي چې دا تعلیم یو کم اندازه لري، فرضاً که چیرې نجونه ځینې کم شیان فرضاً دیني زده کړي، الحمدلله خپل لمونځ او داسې زده کړي، دا ورته کفایت کوي. اصلا ضرورت څومره دی؟
خبره خدا ده چې ځینې علمونه دي او یا هغه علم یو له علومونه هغه علم دی چې هغه په ښځه باندې فرض دی چې هغه باید خامخا باید زده کړي. او هغه دا ده چې هغه د دین کوم ضروري احکام چې دي چې هغه مسلمان ورباندې مکلف ده، هغه خو په ښځه باندې په یقیني ډول فرض دی چې ورباندې وپوهېږي. ځکه شرعي حکم ده کوم شیان چې فرض دي د هغو پېژندل فرض دي، که هغه د فرایضو پېژندل دي، که هغه د حلال او د حرامو پېژندل دي، او که هغه ضروري احکام دي دین دي، دا پېژندل خو په ښځه باندې فرض قطعي ده چې باید زده یې کړي. دا چې زموږ ټولنه لکه مخکې چې د پښتون صاحب ورته اشاره وکړه، د دغه سنتي رواجونو په نتیجه کې د ښځو ته تعلیم ته پاملرنه نه ده کړې، دا په دې معنا نه ده چې دا یو شرعي عمل ده، بلکې شرعي عمل دا ده چې په ښځه باندې دوی هغه علم چې هغه ضروري ده او هغه ما تاسو ته وویل چې د دین برخه ده، هغه باید په دوی باندې په لازمي ډول باندې باید دوی زده کړي او دوی ورباندې وپوهېږي. دوهمه مسله دا ده چې د ټولنې ضرورتونه یوازې په دینی تعلیم باندې منحصر نه پاتې کیږي، بلکې ښځه په ټولنه کې هغه مهم عنصر ده چې کولای شي د ژوند په نورو برخو کې هم ټولنې ته خدمت وکړي. چې لغو مهمې برخې دا ده چې ښځه کولای شي د یو ښه ښوونکي په توګه د ټولنې بچان وروزي، د یوې ښې ډاکټرې په توګه باندې د خلکو خصوصا د ښځو علاج وکړي، چې دا غوره هم ده چې ښځه د ښځې علاج وکړي په ځای د دې چې هغه نارینې ته ورشي او داسې نور.
مهرباني اوریدونکو، موږ خپل زموږ سره اړیکې نیسي اوریدونکو، اړیکه شلیدلې ده. همدې موضوع ته انشاءالله هم پاتې کیږو. ډېر خلک بیا په دې فکر باندې وي، فوزي صاحب ښاغلی، که چیرې دوی نکاح کوي، د نکاح له امله بیا د دوی د تعلیم پروسه ځنډیږي. او ډېر تصور هم دا دی چې ډېر خلک په افغاني ټولنه کې اولیت هم همغې ته ورکوي. کله باید دوی موضوعات شروع شي؟
خبره دا ده چې دا صحیح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره تاکید کړی ده چې تاسو د خپلو ځوانانو لورانو او زامنو نکاح په خپل وخت سره وکړئ. او که شرطونه برابر شي او داس څوک مراجعه وکي چې هغه په دین کې د خلکو خوښ وي نو له هغه سره د نکاح وکي او ډیر ماتلولې په کار نه دي. دا خبره صحیح ده، خو دې کې دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې سره له دې چې باید ماتلی نه کي، خو د اسلام له نقطې نظره په دې کې کوم ممانعت نشته چې که ځینې ضروري مسائل وي او د هغو په وجه نکاح وځنډول شي دا کوم ناروا کار نه ده. چې له هغو جملې څخه تعلیم یو مهم او اساسي مسله ده. نو که د تعلیم د بشپړولو لپاره یوه ښځې نکاح تر یو وخته پورې وځنډول شي په دې کې کوم حرج نشته. دوهمه مسله دا ده که چیرته ټولنه دې ته پاملرنه ولري چې د دوی ښځې د زده کړې وکړي، د دوی لورانې او خوندې د زده کړې وکړي، یا د دوی ته ور په غاړه نجونې زده کړې وکړي، هغه کولای شي چې له نکاح نه وروسته هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
خو که د تعلیم لپاره که د نکاح لپاره تعلیم قرباني کیږي، فکر نه کوئ دا به زیاتی وي؟
زه فکر کوم چې ما تاسو ته وویل چې یو هغه تعلیم ده چې ضروري تعلیم ده، هغه خو په هر شکل که د پلار په کور کې هم وي باید حاصل شي. په کوچني
عمر کې ډېر کله ودونه کوي، کنه بيخي کم عمر کې هلته بیا تعلیم طبعاً قرباني کیږي.
چې کله د نکاح عمر ته ښځه ورسېږي د دې جواز ته چې هغه نکاح وکړي، ولې خو غوره والی په دې کې ده چې له ښه تعلیم سره نکاح وکړي دا غوره ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي من عالت ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن واحسن الیهن فله الجنه. چا چې درې خپلې لورانې وروزلې، هغو ته یې ښه ادب ورکو، او بیا یې هغوی واده کړلې، او له دوی سره یې ښه معامله وکړه، نو الله تعالی به دوی ته جنت ورکړي.
مهرباني مولوی صاحب را سره اړیکه نیولې وه، اما څو ځله ویلې چې کریډیټ مې کم ده، تلیفون مې قطع کېږي. بالاخره قطع شو، ورڅخه بخښنه غواړو. بل اوریدونکی منتظر دی، هغې ته ځواب ورکوو. خدای دا اوریدونکي اړیکه هم شلیدلې ده. بله مهرباني، که زموږ کاکا اوري ستاسو اړیکه موږ اخیستې ده. مهرباني لږ زر خبرې وکړئ چې د خپرونې وخت بیخي کم دی. زموږ دا اوریدونکی قطع شو. په مجموع کې ښاغلی پوزي صاحب، په دې برخه کې ستونزې لکه چې قاري صاحب لومړی قاري صاحب پښتون ورته اشاره وکړه، خرافات او څه څه موضوعات دوي، اما ستونزې یو هم شته. د ستونزو د رفع کېدو لپاره څه کېدلی شي چې بالاخره هغه مقصد چې تاسو بیان کړو، هغه اهمیت او لزومتوب هغې ته خلک ورسیږي؟
دې کې شک نشته چې د موږ ټولنه که رښتیا خبره وکړو، د افغان ولس په مجموع کې یو مسلمان ولس ته چېرته هم چې دوی ته شرایط برابر شوي دي، هغوی د ښځو د تعلیم پیسه کې کوتاهي نه ده کړې. زما په سعودي عربستان کې زما د سفارت په دوره کې ما هلته ولیدل چې افغانان چون په یو د امن په فضا کې ژوند کوي او شرایط ورته برابر دي، د اکثریت افغانانو لورانې او خوندې هلته تعلیمونه کړي دي، ښه تعلیمونه یې کړي دي، او هر افغان چې وسې رسېدلی دی د خپل فامیل ماشومانې که هغه نارینه دي او که نجونې دي هغې تعلیم ته استولې دي. په افغانستان کې له بده مرغه تر ټولو غټه ستونزه هغه د امنیت ستونزه ده. دې کې شک نشته چې نورې ستونزې هم شته چې د جغرافیایي موقعیت په لحاظ باندې افغانان څه ستونزې لري، خلک نشي کولی مکتبونو ته رسیدګي وکړي، اقتصادي ستونزې لري، مثلا داسې ښځینه ښوونکي په هغه سیمو کې نشته. خو د دې ټولو خبرو تر څنګ هغه لویه ستونزه چې ده هغه د امنیت مسله ده. تر څو په افغانستان کې امنیت رانشي، تر هغو پورې د تعلیم زمینه نه مساعدیږي. نو
صاحب یا اوریدونکی به واخلو چې خپرونه وخت کم دی. راز محمد له ننګرهار نه را سره اړیکه نیولې، مهرباني لږ زر خبرې وکړئ.
نظر مې دا ده چې باید خلک په خپلو لورګانو باندې په اول سر کې باید دیني علم زده کړي چې څومره ورته ضرورت وي د انسان، او بیا ورسره که نوره زده کړه ورکړي نو هم ډېره ښه ده. ولې د مور تعلیم یافته وي نو د هغې د بچیو ښځونه هم ښه کوي، او که مور دې تعلیم وي بچه روزنه هم نسی که مشکلات پا طولنه که زیادی گی دقا نمزارو
میره بانی خیر استاس نظر خواه و منخپور که دیر زیاده میره بانی لننگرار نماری که نیولی و دا چه چه گتی لری پا دیاره پراتلون که خبرونو که خبری که و خوص لپوزی سید سرفاتی که گو میره بانی
نو دیما پا نظر بندی امنیت یو مهم مسئله دا چه باید پا افغانستان که راشی او لینه کمرغه دی افغانستان حکومت او د سولې علي شورا او همدارنګه نړیواله ټولنه په دې شپو کې په جدي توګه باندې لګیا دي تر څو صلح افغانستان ته راولي او موږ دعا کوو چې الله تعالی دې په دې لار کې افغانان کامیاب کړي. خو زه خپل دوه درې وړاندیز لرم که چیرته یو غوته پاملرنه وشي نو زه په دې عقیده یم چې تر ډېره حده پورې به د تعلیم د نجونو د تعلیم په مسله کې پرمختګ ترسره شي. یوه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید د دینی علماو مرسته ترلاسه کړي. له دینی علماو سره په ولایاتو کې تماس ونیسي او همداشان د حج او اوقافو وزارت او همدارنګه د پوهنې وزارت کولای شي په دې لاره کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي او د مساجدو له لارې د علماو له لارې د تعلیم په برخه کې له دوی څخه مرسته وغواړي.
ډیره زیاته مهرباني خیر استاد خبرې خوږې وي. ډیره زیاته مهرباني چې تاسو زموږ بلنه ومنله زموږ سره سټوډیو کې پاتې شوئ. نو د خپرونې وخت پای ته رسیږي. خیر استاد ستاسو له حضوره
مننه.
بله خپرونه امید مرزبان وړاندې کوي. تر نیم ساعت خبري مطالب لري. تاسو ورسره